یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ترنو دوستانو ستړي مشهید آزادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په زابل کې نن سهار وختي یو مرګونی حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستې ده او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ شور راغلی ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکېل لورې څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. احمد تکل سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یولسو ښود، خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خان ولی، زه د زابل ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ یم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ولې سیم تر بوسو اضافه ده په ځان نیم پیدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي بیا دغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډی ده.
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حمله په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې لغړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمه ایز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچي پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعیا غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وبله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یو خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي دي چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغي وسلوالو وروستای قوي سنګر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي. د قزاقستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم ژومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتوم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی او اتوم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوري ریاست دفتر همداراز وایي چې کریم بیک با مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړي. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری بمی چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولسوی کې حملې زیاتې کړې دي او ولې په دې حملو کې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي، ولې درنه ولسي مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشن. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. له موږ سره اوسئ. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. دا برید پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی څرګندونو په اساس د زابل پروختون په حمله کې د وچزو شمیره 300 د ټپيام شمیره 19 کسانو تل وړه سبه. د والی په وینا یو ځان وژونکی چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر ودانی حمله کړي. البته ترجمه مخکې ویل کېدل چې د پیښې هدف روختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه وو. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې له ځایه فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د روختون ودانی په بشپړ توګه له منځه تللی. د والی په وینا په پیښه کې وژل شوی 13 کسان او ټپيان شوی 19 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د یادول وړ ده چې د زابل ولایتي روختون چې د دغه ولایت په سطح وزنۍ لوی روختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښه وروسته د پیښه پیان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي روختونونو او دغه راز د کندهار میرویس روختون تر انتقال شوی او یو شمېر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمېر د یو شمېر شپیانو حالت نازک دي او یو شمېر کسان د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیښې یو عین شاهد چې د چاودنې پر مهال په روختون کې اوسې خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړي. نوموړي د خپلو سرګولیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
زما نوم خانوري، زده زابل ولایت خاکی افغان د ولسوالین د شپږ بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو اضافه ده په ځان نه پدل داسې دیوالو د دیواله ولم بیا له مشه سات کې بعد هغه د چنيان بوغار موارد بل خلک پراته ول څوک روغ نه دی فاتلن دی دا
لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چاودنه زوروره وه او د شاوخوا سیمو د ودانۍ هندارې ماتې سوې. ممکن یو شمېر کسانو ته له دې عمله ځاني او مالي تلفات رسېدلي وي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاه وه. البته باید ووایو چې زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ټولو ډېرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی شو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که مننه کوو صادق رښتینی له تاسو نه دوستانو. که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لویه موټری بمي حمله ده، خو په افغانستان کې په تیرې وونه کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې د تیرې اونۍ په لړ کې د حملو شدت ولې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
سلامونه انسب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکی وګړي وژل شوي او 180 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښيي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مردي او 180 تنه زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغ له دواړو خواوو نه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمیرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې اونۍ کې په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق سریقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، نو ځکه ملکیانو باندې حمله ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي دای وایي دا پیښې دا ښیي چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف یې ګرځولي وو او ترلاسه یې نه کړل، نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړ. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رادوي چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بله انسب،
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي. د خبرونه په دوام کې ستاسو هغه مرکم خبرو چې د همدی ملکی مرګ ژوبله پاړه ده. د ملکی مرګ ژوبله پاړه د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت، امریکایي لوري او همدارنګه وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو له وژلو دی لاس واخلي. او په دې موضوع باندې ځینې نور ریپورتونه هم لرو، خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګری او صنایع خونې د رهبری بوټ لپاره ټاکنې تر سره شوې. د دې خونې وایي سید اقانوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټاکنو کې 9000 هغه کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګری خونې غړي توپ لري. د ښاغلي نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 21 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګری او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې را روانه شنبه ورځ به دغه 21 کسان په خپلو کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په موخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ټاکنې هر درې کال وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې وروستیو نامنیو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو ته له قزاقستان څخه وړه رواریدېږي، خو وروستیو نامنیو په کندوز او بغلان ولایتونو کې دغه چاره له ستونزو سره مخ کړې وه. د ښاغلي فضل رحمان په خبره د نرخونو د کنټرول په برخه کې اړوندې ادارې لازمه مرسته نه کوي او دغه چارې سوداګرو او عامو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې. او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,100 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو ناورې د خبرونو په دوام کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو در سره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې ده چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر پڅ کې دی او چا وړاندې کړي. دا بل عصمت ساروان څخه واورو چې وسره سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رای ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمنی او بلجیم، او د بل پریکړه لیک مسوده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مسوده کې سره غلي
ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربان کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همدارس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیقه نیټه نه ده یاد شوې چې مثلا له کومې نیټې یا له کومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستۍ قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پرې سلا شوې پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حملې مخنیوی کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا ته کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی د هڅه وروسته د دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حملې وشوې. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، یعنی بشري قوانین دی پکرایت شي که هر حمله هم کیږي، نو یعنی د ملکیانو ژوند ته دی توجه وسی، په روغتونونو او په کلینیکونو دی بمباری نه کیږي. خو روسیا ورسره موافق نه ده او د دې جملې له زیاتولو سره په پریکړه کې مخالفت کوي.
ډیره مننه څاروان صاحب. موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پایل کې رپورټونه درلودل او همدې موضوع ته دوام ورکوو. خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری به میچاودنه پاړه ورسته حل واورید چې په یو روختون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولې دام درنګ په تیرو څو ورځو کې په کابل پروان او ننګرهار کې په بیلا بیلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسولیت وسلوالو طالبانو اخسته ملکی خلکو ته درنه مرګ شو بلا وخته ده. د بشري حقوقو ادارې افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بېدریغه تلفاتو اندېښمن کړي دي. فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
له بده مرغه د سولې د خبر له ودرېدو سره او د سولې خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشریز ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله زیاته شوله. له ټول اړخونو نه هم د وسلوال طالبانو د بریدونو له کبله هم همدارنګه د افغان هوایي ځواک او د بهرنیو ځواکونو په شپنۍ عملیات کې او هوایي عملیات کې ملکیان ته مرګ ژوبله وښوده. دلایل یې مختلف کېدلی شي. یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دي او هغوی تیر ځل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کړو، نو کیدای شي یو ډول خپل حضور څرګندول وي، یعنی چې د خلکو روحیه ضعیف کې او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي، خپل بریدونو ته زور ورکړی وي. له بل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونو خپل عملیات تشدید ورکړی وي. هغوی په کلو کې بمبار کوي، ملکی خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه اهداف ته کې چلته ملکی خلک پکې وژل کیږي.
یو خو د حملو د شدت مسله ده، دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای سي؟ حکومت یا هغه امنیتي بنسټونو ته چې دوی مسولیت لري د خلکو امنیت وساتي څه کول پکار دي؟
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پوز غښتلی کی، استخباراتي ځواک غښتلی کی، که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي، دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه دی اوزو امیرین دی او کمانډانان دی لغوی نه پښتنې ګرځويږي وشي. له بل اړخه همدارنګه که حکومت په کلو په ولسوالیو په اطرافو کې بمبار کوي، دوی ته پکار دی چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کې هغه وپیژني. ضعف خپل په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري، د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو منظم همغږي نشته ده.
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتېدل څو نورې ستونزې جوړولای سي په ټولنه کې؟
تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تل کېږي، خلک مایوسه کېږي، خلک په حکومت باندې مایوسه کېږي، خلک د مخالفینو لور ته ورځي، غربت زیاتېږي، په اقتصاد باندې تاثیر کوي، په جرایمو باندې تاثیر کوي، په تښتونو باندې، په غلاو باندې، په هر ډول کرایمز چې جرمونه چې ویات کړي هغه لامل هم دا کېدلی شي جګړه ده.
دوستانو باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقوقو د یو مدني فعال او همدارنګ په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده. په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شو بل وختي مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ټینګار یې کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه رپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمېږي. حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کېږي خو ګټې بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی وویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب نور جزئیات لته تصور.
بله مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوې دي، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وېږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بساري ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته داسې وویل:
ما با چه شرم کنیم از ایران کشتن ایتیلی خود؟ هم طالبان بشرمن و خجالت باشه برشان از بمها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم افغانستان میشه. هم حکومت ما، رئیس جمهور ما بشرمن از ایراناتی که بر قتل مردم افغانستان بنام طالب میکن.
ښاغلی کرزی همدار از د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبات په اشاره سره ویلي چې طالبانو روسي چین او ایران ته کوم سفرونه کړی په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کله وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخر د سولې هغه بنبست چې اوس رامنځته شوی یا کړکی چې اوس رامنځته شوی هغه لپاره د یوې پرانستی لار خلاص شي. مونږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو له وین زبی الله مجاهد سره هم خپل د مورد شریک خو هغه خبرو کول څه ډډه وکړه. همدارس ښاغلی کرزی د خپل خبری کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا څخه مختنه وکړي چې تر ژر له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی همدارس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده خو روسیا او چین کولی شي چې دغه اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسی
ډیره زیاته مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړ مورس په کابل او پروان ولایتونو کې حملې وشوې. د جلال آباد له پرونی حملې پرته د نورو ټولو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې همې افغان حکومت او همې وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. ولې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې؟ نوریاس نوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي سره مرکه کړي. ښاغلي ستانکزي درې عمده عوامل د مرکې په پایل کې په ګوته کړي.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د باعث ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستیو کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان د مخکې هم تاکید کړی وو چې انتخاباتو پروسه اخلالي نو په عقیده او دا یوه برخه د هغه عملیاتو باید دي. دغه اخیر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو قطع کېدو د طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤلانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوځو. دریمه مسله دولت هم په دې وروستیو کې طالبان ته
څنګه صاحب تاسو د یو بل مسلې یادونه ونکړه، څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشتي استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کې د افغانستان دولت په دې تورو تېرو کلو کې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلیانو په انتقالولو او دوی کې مرسته کړې یوازې سیمه وروسته او مشران هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو. متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه په دې نه دي توانېدلي چې دغسې
تاسو دغه د طالبانو دا خبره یا دا ګواښ څومره توجیه کولی شئ چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغو اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري؟ د رایې ورکولو مرکزونه دي یا که د انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي؟ ملکي افراد هم اکثرا د دغو حملو ډېر قربانیان دي.
اول ځل کې باید ارزه کړم چې ملکي افرادو د ملکی محلاتو د مکاتبو د پانتونونو د شفاخانو هدف نیول په هیڅ وجه په هیڅ قانون د توجیر وړ نه دي. دا که هر څوک کوي که دولت کوي که دولت مخالفین کوي په هیڅ وجه د منلو وړ نه دي. خبر دا ده چې عمومي فضا امنیتي فضا چې په انتخاباتو باندې مستقیم تاثیر لري امنیت د اخلالو د دوی هدف ده. او زه فکر کوم چې دا که افغانستان دولت امنیتي ارګان توجه ونکړي دا به په راتلونکو ورځو کې تشدید هم ومومي.
د کابل پانتون د استاد او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان نصر الله ستانگزي سره مو مرکه واورېده. وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د زابل د مرکز کلات د روغتون مخې ته نن د یوې موټر بم چاودنې په پیښه کې د زابل د والي په وینا 13 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه جزئیات وړاندې کړي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغو دوو پرېکړې لیکونو د مسودو څخه یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربان غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده او د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي.
دوستانو تاسو موږ غلازادي رادیو ناوري خبرونه مو اوریدل. کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور ریپورتونه، خبرونه، مطالب، 19 پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلای شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د مخکښ خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخ خزی
د مخکخ خزو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیک هیلو مو هرکلای کوم. هیله مندم چې ټول راته روغ جوړ اوسئ. زه مریم توخیه ما او د دې ونې د مخکخ خزو په خبرونه کې ستاسو په ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو هیله لرم تر پای را سره په خبرونه کې اوسئ. تر نورستانو نن په خبرونه کې ډاکټر زاهده فایزان د نورستان ولایت د خزو چارو پخوانی رئیس لر په خبرونه کې البته په ټلیفون باندې دوی نه بعد نورستان ولایت د خزو پاړه پښتنې ولرو چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي او کوم ستونزې حل شوي تر اوسه پورې په ټوله کې. همدارنګه زاهده فایزان په ننګرهار ولایت کې خپلې زده کړې د طب په برخه کې، د حقوق په برخه کې پای ته رسولې دي او په بیلابیلو برخو کې کار کړی. همدارنګه د ښځو په برخه کې هم رئیسه پاتې شوې ده او په ځینو شفاخانو کې هم د ښځو په برخه کې کارونه کړي. اغلې فایزان تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. از ما خبرې اغلی فایزان.
سلام علیکم.
سلام علیکم اغلی فایزان، خبرونه ته خره غلاست درته وایم.
مننه مریم خور، تاسو ته د تلویزیون لیدونکو ته د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم اغلی فایزان. ازادي رادیو کې زموږ د خبرونه ملمای است. اغلی فایزان، از ما پوښتنه دا سوه چې په ټوله کې اوس هم ویل کیږي چې په نورستان ولایت کې خزل ډیر سن سره مخامخ دي، تاسو راته وضعیت واضح کړئ چې په ټوله کې په نورستان ولایت کې د خزو وضعیت څنګه ده؟
البته نورستان سنځي ډیر زیات دي، خصوصا د خزو په برخه کې. البته د نورستان د خزو ستونزې خو ډیر زیات دي چې نورستان ولایت یو غرایز ولایت دی او جدید تاسیس ولایت دی. نو خوشبختانه چې دغه څو کلونو کې یو اندازه د خزو ستونزې حل شوې دي، د تعلیم د نگانو او دغسې نورو مسایلو کې. خو د خزو ډیری د ولور زیاتوالی او ښځې ډیر په پټو کې دیقاني کوي او دغسې زمینداری کوي کوي شاقه کار دي د نورستان خزي دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي.
اغلی فیضان تاسو یادونه وکړه چې البته د خزو ستونزې حل شي د تعلیم په برخه کې څومره خوانزي فعال دي اوس مهال البته په نورستان ولایت کې خصوصا د انجونو لپاره؟
البته په نورستان ولایت کې خو ټول خوندو د مکاتب مولسوالیانو کې خو بعض ابتدایي او متوسطي فعالې نه دي او دغه څلور پنځه لیسې چې په دوه درې ولسوالیانو کې دي او په مرکز کې دي دو فعالې دي. خو ډېری دا کور او قصبات او کلي او کلیوالي سیمه ده مکاتبو ته رسیدګي نه کېږي. هغه ترانسپورت مشکلات ډېر زیات دی. مکتب او تر کلي ډېر فاصلې لري نو همدې د وجې نه د نجونو تګ راتګ مکاتبو ته ډېر ستونزې لري. او بل په نورستان ولایت کې خوشبختانه چې دغه دوه درې دورې د درمعلمین نه خویندې فارغېږي. مخکې هېڅ درمعلمین او دا شی نه درلودل. ډېری زما خویندې مدارسو ته تللې. پاکستان کې به تدریس کوله او نو دغه څو کال دا پنځه شپږ کاله کېږي چې زموږ ډېری خویندې مکاتبو نه فارغېږي او بیا وروسته درمعلمین وایي. نو داسې د کانکور زمینه ورته نه مساعدېږي. که چېرته کانکور امتحان هم ورکړي دوی ته هغه کانکور امادګي نه لري او بېرته خپله په ولایت کې چې دی داسې پوهنتونونه نه شته چې دوی همغه عالي تحصیلات ته لاسرسی پیدا کړي او پوهنتون ته لاړ شي. نو همدې د وجې نه دوی کانکور ته هم دسترسی نه لري. کانکور امتحان هم نه ورکوي چې بل ولایت ته تګ دا ډېر ستونزه ده. او بل چې دی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. ډېری په ولسوالیانو کې لکه کامبیش ولسوالۍ ده، منډول ولسوالۍ ده، دغه ځایونو
کې. اغلی فیضان دغه ولسوالۍ کې چې البته زموږ نجونې د نورستان ولایت نجونې مکاتبو ته لاسرسی نه لري، اصلي علت یې څه ده؟ ناامني ده؟ کوم بل مشکل ده؟ یا کورنۍ نه غواړي چې خپل نجونې ښوونځي ته ولیږي؟ یا اجازه څوک نه ورکوي چې هلته ښوونځي فعال شي؟ که څنګه موضوع ده؟
یو خو د ولسوالیو ناامني ده او بل چې دی د کلي او د مکاتبو تر منځ فاصله ډېره زیاته وي. همدې د وجې نه خویندې نه شي کولی چې هماغه لیسې ته هماغه مکاتبو ته لاسرسی. او بل د مسلکي استادانو نه شتون دی چې ډېری خویندې هغه مسلکي تدریس ته لاسرسی نه لري انجونې. نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي.
اغلی فیضان تاسو د نورستان ولایت د ښځو چارو پخوانی رئیس هم پاتې شوي یاستئ. په دې برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي وو؟ څه مو کړي وو چې البته دغه فاصلې مثلا په ولسوالۍ کې یو ښوونځی چې نجونې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي اولته نجونې نشي تلای. نشي کېدای چې دغه لیسې البته په هر یعنی کلي کې یو لیسه وي جوړه شي. دغه پیشنهادونه تاسو کړي دي، دغه خبر مو تر چارواکو رسولی کنه؟
او موږ ډېرې په دې عرصه کې تعلیم په عرصه کې ډېر زیات کارم کړی دی چې خوشبختانه دغه شپږ اووه کاله چې دی زموږ ډېرې خویندې هغه مکاتبونه لیسې تلل او فارغې شوې دي. له ابتدایي نه متوسطې ته تللې، متوسطې نه بیا لیسې ته لېږلې دي. خو چون دلته جغرافیوي مشکلات ډېر زیات دی چې ولسوالۍ داسې لرې پرته سیمه ده او بل پیاده روي ده ډېر زیات، هغه ترانسپورت مسایل دي نه لري. نو مکاتب او مکتب ولسی اور نلری دی دی د وژن. او بل چې موږ د نورستان خزې ټول زراعت پیشه دي، د اقتصاد د نگان ډېر ستونزې لري، مشکلاتونه ډېر زیات لري. هم دی د وژن بعضي کورنۍ نشي کول چې خپل انجونې مکاتبو ته ولیږي. نو دغه ستونزې ډېر زیات. او بل مکاتبو کې د ښځینه استادانو نه شتون دی چې د نورستان په سطحه البت په بعضي ولسوالیګانو کې زموږ ښځینه استادانې دي او زیات ولسوالیګانو کې موږ ښځینه استادان نه لرو.
آیا داسې بنسټونه یا داسې مدني ټولنې هم شته په نورستان ولایت کې چې د ښځو د عامه ذهنیت لپاره کار وکړي؟
دولتي ادارې دي او غیر دولتي مؤسسات نشته چې هلته کار وکړي. د ښځو آگاهي عامه د تعلیم په برخه کې، آگاهي عامه د صحت په برخه کې، آگاهي عامه نورو برخو کې. نو داسې خاص برنامې نه دي په لار اچول شوي. انسان چې دی خپله په درې حوزو ویشل شوی دی چې شرقي دی، غربي او مرکزي دی. غربي نورستان چې دی ولسوالۍ لري چې خپل د مرکز تقریبا درې ولایت او بورکی بیا غربي نورستان ته ځي. او د غربي نورستان نه چې کله مرکز ولایت پارون ته راځي نه هم درې ولایتونه او بورکی لکه لغمان، ننګرهار، کونړ. نو دغه ستونزې ډېر زیات دي. او بل خپل مرکز او ولسوالۍ سره نه دي تړل شوي، وصل نه دي او بل سره. دغه ستونزې ډېر زیات دي.
په دې برخه کې چې دغه ټولنې را جذب کړي، دغه ټولنې را جوړې کړي، دغه چې یعنی نهادونه را جوړ شي چې د ښځو په برخه کې کار وکړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي، داسې کوم کار تاسو کړی وکنه؟
بلې، موږ ډېر زیات ولسوالۍ ګانو البته په بعضې ولسوالۍ ګانو کې مې کار کړی دی چې لکه نورګرام دی دواب دی بس د ګوتو په شمېر برنامې ورته جوړ کړي وایګل ولسوالۍ واما ولسوالۍ خو داسې لکه نور ولایتونه لکه ننګرهار لغمان کونړ دغسې ځایونو کې د آګاهي عامه د ښځو دپاره په ټولو برخو کې ورته مهیا ده. همداسې نورستان ولایت ته نه ده زمینه سازي شوې. یو خو لرې پروت سیمه ده او بل سرسیر ولایت دی. تقریبا اوس میاشتې یخاو ډېر زیات وي او بل ولسوالۍ ګانې سره یو ځای وصل نه دي. کله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته سفر کوو د شرقي نورستان نه چې کله غربي نورستان ته موږ راځو کونړ ته ننګرهار ته لغمان ته همدغه ځای نه عبور کېږي مغسې غربي نورستان ته راځي. همدغسې کله چې مرکز پارون ته لکه د دولتي کارمندان مؤسسات اداري کارمندان دوی چې کله مرکز پارون ته ځي هم د غربي نورستان نه درې ولایته عبور کېږي نو خپله ولسوالۍ سره وصل نه دي. دغه ستونزه ډېره زیاته ده. او بل چې دی په نورستان ولایت کې غیر دولتي مؤسسات تر اوسه پورې هېڅ نه چارواکو نه لوړ پوړي چارواکو نه خپله داسې خاص توجه نه دی شوی چې د ښځو په عرصه کې کار وکړي. صرف دغه په دیارلس سوه نوي کې دغه د راکار مؤسسه راغلې ده چې د کلیوالي سیمه کې د خویندو دپاره بعضې واړه واړه پروژې کارې کړې هغه هم په یو دوه درې ولسوالۍ ګانو کې نو برګمټال او کامدیش او منډول او دواب منډول دواب او نورګرام واما او دغه ځایونو کې یو اندازه کار کېږي. خو بیا هم هماغه کوره او قصبات خویندې چې دي هغه وروسته پاتې خویندې ولسونه هماغسې د پخوا په څېر هماغه خپل ژوند او زندګي پر مخ
شو. د صحت برخې ته په دې برخه کې به هم پوښتنه ولرو چې ویل کېږي نورستان ولایت ښځې لا هم له ډېرو ستونزو د صحت په برخه کې دي. په دې اړه تاسو نظر لرئ؟
او بالکل دا ستونزې ډېر زیات لرو. نورستان ولایت کې ډېری ماشومان خوارځواکۍ باندې اخته دي او همدغسې میندې هم خوارځواکۍ دي او زیات د توبرکلوز امراض هم ډېر زیات دی. نو دغسې د صحت په برخه کې عامه آګاهي تر اوسه پورې په کافي اندازه کلو او بانډو ته نه دی رسېدلی نو دغه ستونزې ډېر زیات دي.
صحي مراکز هلته شته دي که نه؟
هو صحي مراکز په ولسوالۍ ګانو کې لرو. صرف قابله صیبانې په بي سي او سي سي کلینیکونو کې کار کوي او ایم ډي ډاکتران نه لرو. دغسې جراح متخصص داسې ولادي نسایي متخصص ډاکتران یې نه لرو او ډېر ستونزو سره مخ دي. صرف تقریبا اته شپېته قابله صیبانې زمونږ په نورستان په سي سي بي او په مرکزي
فکر کوم چې تماس لرو. بل سلام علیکم.
وعلیکم توحید خیر.
څوک د کوم ځای نه؟
زمین هلمانی ته سلام ونه کوم. رنګا د آزادۍ راډیو ته لورې نه سلام ونه وایم. اکمل هم د پاکیا ته.
مهرباني اکمل. اکمل ورور څه پوښتنه لري د نورستان ولایت د ښځو پاتله؟
لکه خورجان چې مخکې یادونه وکړه د زنانه او د ښځو په اړه کې څه کار
نورستان انانات او کلچر کما غلط نه هغه سوال نو نورست لږ مخکې مویل چې په درې حوزو ویشل شوی دی چې شرقي او غربي مرکزي چې درې ولسوالۍ په غربي نورستان کې دی او دوه ولسوالۍ په شرقي نورستان کې او دوه ولسوالۍ مرکز خپل په مرکز کې دی. نو البته هر ولسوالۍ جلا جلا انانات او کلچر سم رواج لري او بل چې دی زمونږ د پخوان هم دغه پاتې ډېرې خویندې زمونږ د خزینه په کروندو کې بوختي او ورونه چې دی مالداری کې بوختي. اما بل د اقتصاد په لونه مخکې نه ویل چې نورستان ولایت یو وروسته پاتې ولایت دی او ډېری زراعتي ځمکه دومره زیات نه لري نو دغه ستونزې ډېرې زیات دي. نو رواج او کلتور او رسم رواج چې دا د هر ولسوالۍ جلا جلا رواجونه لري.
اړیکې برا واخلو او وګورو چې دوستان څه وایي. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خدای پاک دراول از بکار زواک به هلمه نواشر لسانید.
مهربانی زواک صاحب چه پختانه لره؟ مهربانی
من نه خود زنی واجنم دیر شایسته موضوع مجاره کرده و در مخترین ملمنیت خواه و پشتنه وکر پشتنیم پا جدول بانج در دلتا پا هلمه جولاد که خود بکر نکوم چه خونده داشت خاص کارونه نکوی خو دیخو رقی مواده چلتا پا زموش بسیمه که مخصد داشتی شدو تا شاخه کارونه کوي مقصد کروندې کوي او په کښت باندې بوخت دي. یعنی د دې د مخنیوي لپاره دوی څه کړي دي او دا خو فکر کوم چې شوزو غریبانانو دومره کار کوشش کړی دی یعنی دوی کړی دی دغه لپاره تر څو دغه کار مخه ونیول شي.
یو خو د اقتصاد د پلو نه وروسته پاتې ولایت دی او بل چې دی د رسم و رواج خبره ده. نو لږ مخکې مې وویل چې هر ولسوالۍ جلا جلا رواجونه لري. خوشبختانه هغه پخوا حالات نه خو یو شل فیصده تغییر خوړلی دی چې ډېری خاوندان او کورنۍ د دولت په چوکاټ کې کار کوي او یو اندازه خویندو تعلیم کړی دی، مکاتب کې استادان دي، خو هغه چې کلو او بانډو کې اوسېږي هغوی خویندې په زراعت کې کار کوي. نو لکه څنګه چې دغه ورور وویل چې هلمند کې ښځینه کار نه کوي، هلمند کې ما وروسته پاتې وو لرې پرتو سیمو کې، لرې پرتو ولسوالۍ کې ډېری خویندو باندې یعنی شاقه کار شته دی. د دې نه خو د افغانستان ګوټ ګوټ کې ډېری خویندې زموږ شاقه کار کوي، لکه خپل ننګرهار چې دی، ننګرهار مرکز کې ښځینه کار نه کوي، شینواري او خوږیاڼي او دغه ځایونو کې خو ډېری ښځینه کار کوي. همدغسې ستونزه ده. نو تر اوسه پورې داسې سیساتو کار نه دی کړی نورستان ولایت ته چې ښځو دپاره دغسې اقتصادي برنامې جوړ شي، پروګرامونه جوړ شي. یو خو ناامنۍ حالات و، یو د ولسوالۍګانو د مرکز سره وصل نه دی، چې لږ مخکې مې وویله چې د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته، د یو ولسوالۍ تر مرکزه پورې چې کله سفر کوو مونږ د درې ولایتونه عبور کېږي. نو بل د چارواکو بې توجهي ده، لکه مرکزي ادارې لکه څنګه چې ننګرهار، لغمان، کونړ، دغسې نور ولایتونو کې چې کار کېږي، داسې نورستان ته د ښځو په اړه کې خاص کار نه دی شوی.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی څنګه دلته دغه موضوع؟
البته صرف لږ مخکې مې بیا هم وویل چې دغه شاقه کار خویندې دي، او داسې لکه نور ولایتونو کې چې ښځې سوځول کېږي، ښځې وژل کېږي، داسې بعضې نور ولایتونو کې ښځو باندې ډېر خشونتونه کېږي، هغسې نه ده. خو ولور یې لږ لوړ دی په بعضې ولسوالۍګانو کې. لږ مخکې چې ما وویل ټوله هر ولسوالۍ جلا جلا رسم رواج لري. بعضې ولورونه چې څېرو ولور لکه داري ده، لکه غوا او بزې دغه شیونه په ولور کې دغه کېږي. نو دغه مسایل شته دی،
یعنی داسې تاوتریخوالی هم شتون لري په نورستان ولایت کې چې ښځې په بادو کې ورکړ شي، ښځې دې بدل شي، نجونې دې بدل شي، که څنګه؟
اوس هم هغه بعضې ځنې لري پرتو سیمو کې، قرا او قصباتو کې شته دی، خو ټول د مرکز په سطحه داسې خاص نه شته، یو اندازه دغه شوی.
تاسې اوس مهال مدني فعالیت کوئ په نورستان ولایت کې، په کومو برخو کې مدني فعالیت کوئ؟
البته فعلا خو مونږ کوم داسې خاص برنامې نه لرو. کله چې ښځو چارو ریاست استعفا ورکړه د نورستان ولایت نه، په 1999 کې پارلماني انتخابات ته کاندید وم، بیا ابتدایي لیست کې راغلم، نهایي لیست کې. ستاسو ته بهتر معلوم دی چې پرچالسترین انتخابات و، د زرواکان او زورواکان ډېر زیات و، بعضې اخلاقي فسادونه او بعضې نور فسادونه و. نو همدې د وجې نه زه د لیست نه وغورځېدلم. فعلا داسې خاص فعالیتونه نه دي شوي.
یعنی داسې تصمیم لرئ چې په نورستان ولایت کې به ښځو ته کار کوئ؟
هېڅ شک نشته دی، طبعا خپل وطن مې دی، 3 کاله مې مشرقي ته کار کړی دی. په ټولو برخو کې د ښځو د صحت په برخه کې، اقتصاد په برخه کې، د تاوتریخوالي په برخه کې، ټولو برخو کې.
لاسي صنایع څنګه دي هلته په نورستان ولایت کې؟ ښځې لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، خپل کارونه ګنډل، یو څه تولیدات لري که نه؟
البته لاسي صنایع د نورستان ډېر ښایسته لاسي صنایع ده، د پخوانه تولیدات لري او ښه دغه لري. خو البته دوی ته رشد نه دی ورکړی، او دوی ته هماغسې سیستم و زمینه نه دی مساعد چې دوی رشد ورکړي او بازاریابي وکړي، مارکیټینګ ولري او یو ښه تجارت پیشه شي.
تاسو چې کله د نورستان ولایت د ښځو چارو رئیس وای، پخوا البته په دې برخه کې داسې مو کومه زمینه دوی ته مساعده کړې وه چې دوی دغه لاسي صنایع راشي تر مرکزه پورې، کابل پورې راشي، دلته نندارې ته وړاندې شي، هلته نندارتونونه ورته جوړ شي، واړه واړه، تر څو خلک خبر شي په نورستان ولایت کې هم لاسي صنایع شته دي او ښځې کار کوي؟
البته داسې زمینی مساعد نه شولې. لږ مخکې مې وویل چې نورستان کې غیر نه درلودله، صرف د دولتي ادارات وي. په دې کې کار عمر اجتماعي ته مو ډېر زیات پیشنهاد هم کړی و، کار عمر اجتماعي خبرنامې درلودلې، خیاطي وه، د ښځو خویندو دپاره خپلو ښځو چارو ریاست په هدفو باندې ګلدوزي پروګرامونه شپږ میاشتنۍ، درې میاشتنۍ، او دې سره خو تجارت پیشه کېدلی نه شي او نه دوی مارکیټینګ کولی شي. تر څو چې د
رادیو لپاره یو کلم برنامه نه قالین بافي دغه نور پروګرامونه لاسي صنایعو په برخه کې تولیداتو کې لکاریو ته بودیجه او زمينه سازي لکه ننګرهار کې دغه قرضي برنامه دي داسې نور برنامه دي چې خويندو ته ورکول کیږي او هغه خپل تجارت پر مخ وړي او بیا بازار ته وباسي. داسې زمينه خويندو ته نه ده مساعد شوی تر اوسه. هڅه او تلاش ډېر پیشنهادونه وزارت ته کوي موږ ویل تر څو تاسو مرکز کې هغه مؤسسات هغه د ښځو په برخه کې چې کار کوي د اګایي هم په برخه کې اقتصاد په برخه کې د صحت په برخه کې باید زمونږ پیشنهاد وشي. خپل وخت ښځو چارو وزارت ته موږ ډېرې پیشنهادونه کړو چې نورستان ته هغه مؤسسات نه راځي چې خویندو لپاره کار وکړي. هلته مؤسسات هم نشته، غیر دولتي ادارات نشته، صرف دولتي ادارات دي. نو ډېر پیشنهادونه هم کړو خو هېڅ کوم خاص توجه نه دی کړی مرکزي ادارې.
تاسو څه فکر کوئ چې ولې توجه نه ده کړې؟ څه علت و؟
البته نورستان ولایت دی خلکو د دې ښکاري او لری پروت سیمه ده او نامنده، یوازینۍ ستونزه دغه ده. او داسې لکه څنګه چې مرکزي اداره وایي دغسې نامنم نه ده، صحیح ده چې ولسوالیګانې نامن دي، مرکز سره وصل نه دي، خو خپله په مرکز کې ډېری کار کېږي خو داسې خاص پروګرامونه ورته نه دي جوړ شوي.
خپله ښځې څومره هڅانده دي، څومره غواړي، لیوالتیا لري چې دوی درس ووایي، زده کړې وکړي، په صحیح برخه کې کار وکړي، همداسې لاسي صنایع راوځي مرکز ته راشي؟ په دې برخه کې ښځې خپله لیوالتیا لري کنه؟
او ډېر زیات لیوالتیا لري. دا نوی نسل موږ خویندې چې هغه نجونې چې مکاتبو نه فارغ دي، درمعلمین نه فارغ دي، مدارس نه فارغ دي، دوی ډېر زیات لیوالتیا لري. هغه زموږ د کورنۍ ښځې چې هغوی لاسي صنایع لري، تولید لري، دوی غواړي چې مارکیټ ورته جوړ شي، برنامې ورته جوړ شي. د دوی دغه پروګرامونه باید په خپو ودرېږي، کار وکړي، تولید ولري او بازاریابي ورته وشي. خو خاص ټول مشکل بودیجه نه لري، دوی ته داسې زمینه سازي نه ده شوې.
استاس په نظر څومره ښځې به په نورستان ولایت کې دنده لري، دولتي دنده؟
مخکې خو بالکل نه و. کله چې زه په 1990 کې زه د ښځو چارو ریاست ته معرفي شوم، د رئیس په توګه، هغې نه وروسته بیا موږ په دولتي اداراتو کې تقریبا د معلمینو نه علاوه تقریبا 50-60 خویندې زموږ په دولتي اداراتو کې کار کوي.
نو اړیکه به راواخلو او وګورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک دی، کوم ځای نه؟
سره په پونیاس کې مریم توشي صاحب تا او محترم مریم ته خبرونه کوي برخه خسته ده، دوی هم په دې کې درته وایم.
نه مننه کوم، کور ودان مهرباني، پوښتنه مو هترک
دې کول هم خارج ته سفر کړی ده، نه به کړی.
نه بل ورور دا سوال یو کې البت نورستان کې نورستان امنیت دی او څنګه خزو ته کار نه دی شوی. دا بیا هم تکراروم، نه مغه سوال ده چې ولسوالۍ سره وصل نه دي. کله یو ولسوالۍ نه چې کله مرکز ته ځي، د درې ولایتونو نه عبور کیږي. نو صرف د مرکز هغه څو خویندو دپاره چې کاري زمینه مساعد شي، دا بسنه نه کوي زموږ دپاره. زموږ اوه ولسوالۍ په شاوخوا کې پراته دي، خو د خپله د ولایت سره وصل نه دي. نو هغه خویندې چې په ولسوالۍګانو کې اوسېږي، دېرش کاله مخکې چې څه رقم د کار او د تعلیم نه او د دغه نه محروم پاتې، اوس هم هغسې محروم پاتې دي. نو او بل داسې نامنې پېښه چې داسې خوشبختانه خپله په مرکز پارون کې امنیت دی، داسې ستونزه نشته. صرف زمونږ ستونزه د کونړونو په لاره کې، د لارې په لارو کې بعضې ستونزې دي. راپور یا داسې غلط کوم راپور وي، هغه وخت کې ستونزې پېښېږي. نور داسې په مرکز کې ستونزه نشته. ستونزې زمونږ ټول په ولسوالۍګانو کې دي. نو ولسوالۍ او د مرکز سره کاملا وصل نه دي او ډېر ستونزې لري. خارج ته مې سفر کړی دی، یو سفر مې ترکیه ته کړی، یو سفر مې هند ته.
بله، سلام علیکم.
بله، اهل خوبی؟
اورم استاسو غږ. څوک د کوم ځینه؟
مریم توخی خوب. زه سلام من سیاته او استاد محترم ملمنی ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
عبد الستار اخونزاده هم به بازګس دولت د مالمو او تور شه.
ډیر ښه، ډیر ښه اخونزاده صاحب، مهرباني، تاسو هم خره غلاس وي خبرونه ته او پوښتنه مطرح کړئ.
زما نظر د ښځو په باره کې دا و چې دا په نورستان کې وایي دا ښځو شاکت کې دا باید چې زه وایم چې په ټوله افغانستان کې دا شیزه چې د خپل په قضا سره زغه شاکه کارونه په اطرافو کې کوي او په چې دی هغه شیزم کار کوي، په دفتر کې کار کوي، که په درګه کې کار کوي، هغه خپل تنخواه راولي نارینه ورڅخه اخلي او که په اطرافو شیزه کار کوي، په کار دوغنه کار کوي، چې خپل د نس اخر په قدر دی تیارات نه لري. همیشه دوی ستړي دي، هم خدای دې وکړي چې په دوی باندې مې وسایي راشي. خو مقصد راځي اوسې خپل دا ژوند هم غنیمت دی کار خو مجبوریت دی خو مجبوری چی مورده نارینه و چیزی کرده کارو ما سوال دی داگه دیگه آوری خوری
میره بانی آورو ستا سواز
او سوال می دی ملمانی زخه داره چی پر نورستانی که سو رکم اقوام که پس جبو دی مانا پاسی پر مانا ازباک شهی سو مانا اقوامات جون که او دی پیدا وار دیر پسش متکی دی مانا زسی چی سکر پیدا چی رفل حیط راست را ولی او درین سوال من داده چی دا واسی ما پر نور وزیپا درلو در وقتل وزیپا می در لاس وار کل اخلاقی مشکلات رو داگه کر رو داگه کی واضحی کسی سرکم اخلاقی مشکلات پر وزیپا در لاس وار کل نو داگه من سوالو نکا جواب را که دیر بایی میره بانی نور موقت ننسم
دفتر خوروه دان دیر منه نکو خونزاد سب
البند خونزاد سب ندیر زیاد منه نکو ما نورستان تقریبا اتلس لهجی لری او درې قوم دي چې ورسره په شیانم دي هر ولسوالي جلا جلا ژبې لري تحصیل چې دی پښتو او دري ژبه باندې زراعت د لارې او مالداري د لارې ورور ویل چې آیا تاسو څنګه وظیفه د لاسه ورکوئ البته وظیفه نه په 1990 کې کله چې زه پارلماني انتخابات ته کاندید شوم د باور رای مې ترلاسه کړلې د نورستان ولایت څخه ویل چې د ولسونو په خوښه زه کاندید وم او تقریبا 1400 رای مې ترلاسه کړلې په ابتدایي لیست کې مراغلم نهایي لیست کې مراغلم کله چې اعلان وخراغې زما رقیب په 400 کې چې هغه سایټو د کامدیش ولسوالي د نامنترین ولسوالي وه یو صندوق مې 350 هغه صندوق مې کور ته وړی و 350 وراچولي وو همغه رایې نه هغه یې برنده اعلان کړل او زه چې کله په 650 باندې ابتدایي لیست ته راغلم درې سایټونه زمونږ ونه شمارل شو 1400 درلودلې نو زه یې د لیست نه لرې کړم دا خپله یو خو اخلاقي فساد دی بل زورواکان دي او بل زرواک دی نو دا خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې پر 40 انتخابات د 1990 انتخاباتو وایي لمر په ګوته باندې نه پټېږي ورور ته هم بهتر معلوم دی ټول افغانستان خلکو ته معلوم دی دولتي او غیر دولتي وګړو ته معلوم دی ټوله دنیا ته معلوم دی چې دا انتخابات 1990 انتخابات سره کوم دی پارلماني انتخابات سره کوم
دغه حالات او چې تاسو یادونه کړه دغه ستونزو خزي په نورستان کې څومره ستړي کړي دي
البته دی خپل ځان لپاره خپل مروج ګڼلې دی هغه خويندو چې تعلیم نه لري د تعلیم د نیګانه روسته پاتې دي آگاهي امر ته نه شوي نو دی د څه فکر کوي موږ د وخت نمدا وظیفه ده زمونږ هم دا دند لکه سار روز ما خام راځي لکه چې یو تعلیم یافته خور سبا دفتر ته یو مازیګر راځي نو دی د لپاره دا مروج ګڼل شوی هغه نوي نسل خويندو نوي نسل انجن د پاره هغه څوک چې مکاتبو کې درس وایي مدارس کې درس وایي نو دی د پاره ډیر ستونزمن دی ول چې دا کار نوي دی شاخه کار دی په کېدای کې په ټو کې کارونه دي نو دی د وژنه دی ته ډیر نوي نسل ته ډیر ستونزمن
حل لارې په څه کې ګوري څه د حل لارې شته اوس د موضوعاتو ته
البته حل لارې ما د پیشنهاد دی هغه دولتي او غیر دولتي اداراتو ته مرکزی اداراتو ته چې د ښځو په اړه لکه څنګه چې بعضې ولایتونو کې ډېری کار شوی دی د ښځو د اقتصاد په برخه کې د ښځو د صحت په برخه کې د خشونت په برخه کې ډېر زیات کارونه شوي دي نو باید نورستان ته هم توجه وشي دغسې روزنتونونه ورته جوړ شي دغسې مارکیټینګ ورته برابر شي دغسې نور د دې د لاسي صنایع او د تولید په برخه کې ورته رشد ورکړل شي ډېر ښه وي د خویندو او بل یوازنۍ ستونزه د مواصلاتي لارو ستونزه ده چې زمونږ هغه ولادي میندې چې کله د کلو نه خورکۍ په تر کلینیکه پورې را وړي هلته سرک وجود ونه لري موټر وجود نه لري هغه په یو تذکیره کې را وړي تر څو چې کلینیک ته ورسئ یا مور مړه شي یا ماشوم مړه شي دغه ستونزو سره ډېر لاس او ګرېوان دي که کلینیک ورته نږدې وي پیاده روي لاره ډېره زیاته ده د موټرو لارې په بعضې ولسوالیګانو کې د کلو او د کلینیکونو سره وصل نه ده نو دا ستونزې ډېر زیات دي سم په ډېرو برخو کې ستونزې لري په اقتصادي برخو کې ستونزی لري، د صحت په بخش کې ستونزی لري، د خوشنط په اړه نو باید خزو تم زمينه مسايج غړي لري، ورون تم زمينه مسايج چې نورستان یو جديد ستار تاسیس ولایت دی، لکه څنګه چې نور ولایتونو کې د خويندو لپاره، د ځوانانو لپاره، د مشرانو لپاره کار کوي، همداسي باید نورستان هم د نظر نه ونه غورځول شي.
خپل خويندې څومره په دې برخه کې وانډه لري چې دوی خپل غک پورته کوي یو ځای شي سره او دغه ستونزې ته د پاتې کېږي؟
البته زمونږ د ریښه ما خو لکه مخکې ویل چې نورستان له خويندو لپاره ادمي آگاهي ده، لکه دوی لپاره آگاهي برنامه نه دي جوړ شوی، دوی ته حقوقي آگاهي نه ده جوړ شوی، آگاهي برنامه نه دي جوړ شوی، هغه قرا او قصبات ولسوالیګانو ته کې د خويندې امغه چې شل کاله مخکې، دېرش کاله مخکې او نن هم امغه سي دي چې سبایي وزي پټو ته ځي او ماښام دوی کور ته راځي، دوی خپل هغه وظیفه ګڼلې ده. نو که چېرته یوازین یو خو ستونزې د حل لاره دا ده چې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شي، او بل چې دی هغه خویندو دپاره چې په قرا او قصباتو کې اوسېږي، هغو دپاره همداسې برنامې واړه واړه برنامې جوړې شي چې دوی هم پوه شي چې موږ ته همداسې پروګرامونه راغلي دي، داسې دېونه به مونږ استفاده وکړو، یو وړوکې تجارت پرمخ ویسي.
ډېره زیاته مننه کوم آغلي فیضان.
تاسو ته هم ډېر زیات مننه کوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو